السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم فایل په پلانډو خبرونو وکړو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاقونکو یو ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله لمنځه وړي د ازادي رادیو تاجکي څنګه د تاجکستان دولتي ټلویزیون دی راپور په حواله ویلي او تنه قاچاقونکو د افغانستان له پولي تر ور اوخته ورسته په نخښه شوې دي راپور کې راغلي چې پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولي ته نږدې همدانی سیمه کې شوې ده دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د قدل سوالی اوسیدون کې بلل شوی موندل شوی دی خو دا معلومات نشته چې 15 نور مړی څه شوی وړاندې راغلی د بریتسیما کې په 15 کڅوړ کې اوسل شپاړس بستې نشي مواد موندل شوی دی د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تفسیران نه دا کړی د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د ګردیز ملي ټلویزیون خبرونه د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو د بندیز لکبله درېدلې دي د مرکز نن په یو بیان کې ویلي د پکتیا ملي ټلویزیون خبرونه اوس رادیوي باندې ته اوخت دي د خبر پانی لمخي پکتیا درويشتم ولایت د چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د بندیز په کې عملي کیږي د رسنیو د ملاتړ بلا بیلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکه کړي خو د پام وړ کومه پایله نه دا ورکړي د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د ټلویزیون د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپل ورځنیو چارو لپاره له ویډیوي راپورونو کار اخلي د افغانستان 500 ټنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شوې د طالبانو حکومت ویلي دغه د میوه او توتانو محمولات 2.5 لک ډالر ارزښت لري چې پرون ازبکستان ته صادره شوې ده د حکومت مرستیال وایند الحمدلله فطرت په خپل ایکس پانه لیکلي دا لړۍ به دوام وکړي بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والی دفتر ویلي دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارو ته لیږدول کیږي له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیلې لارې ولټوي له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي د اروپایي ټولنې امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن په وړاندې شوې طرحې بحث کوي دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندې شوې طرحې په اړه اندېښنه ښولې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې جمعې پر ورځ ویل د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر پنځم بی وخت لري چې دغه 28 ماده یې تر هټه تایید کړي طرحه له اوکراین غوښتل طرحه کې له اوکراین غوښتل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري د پوځیانو شمیر کم کړي او ناتو سره د یو ځای کېدو لوغښتنی تیر شي تر اوربند ورسته غزه کې تر ټولو خنړې ورځ لک تر لګي یو وشتنه د اسرائیل په بریدو کې وجل شوی د غزې د ملکی دفاع ادارې خبر ورکړي چې بریدونه پرون شویدی او لزونه نور کسان ته پیان شوی هم دی د فرانس پریس راپور لمخي حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړي متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترګره ډله بولی فرانس پریس لیکلي د اکتوبر له 10 رئیس چې غزا کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوه پرون د لیندې لمړی تر ټولو خنړې ورځ و د اسرائیل پاوز وایي یو وسلوال ترګر غزا کې لټاکل شوی زیړې کرخي اوخته او په اسرائیلي سرتیرو اډازي کړی دي د اسرائیل د پاوز پوینا د دوه ورځو په جواب کې دوی په غزا کې د دوی ټکو د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړی دي خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاستویم په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په مرستن کې زیات شوې دي خبري وکړو له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو دا چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې زوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واتس اپ نمبر مثبت 340 شپږ سوه یو دوه سوه لس دوه سوه نهه ویشت باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغي له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو، یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکالي ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوسمهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1.3 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخه یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو دا څه مسله باندې وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېخنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو لپاره د دینورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6مه په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومان د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کیږي، تر څنګ د شری یا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کیږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي روډ په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 ویشت باندې موږ سره زنګ راوي. البته یو اوریدونکو له روس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځای غږیږئ؟
سلام علیکم، صالح خی جوړ کلارې د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
ورودا سیاده من الحکم درودات ول سوالینه مسراړی کنیول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند پرتباد باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د زینو نورو ناروغیو سره لاس او گریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته په دې رده دا چې په زینو سیمو طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کیږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم دی دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوهې یا حد اقل موږ ته مسکال راکې چې موږ برته تاسو ته زنګ ووالی شو. په دغه پروگرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکو رخ شوای دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ تاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني
اور
او خبرې وکړې، د تاسو غږ راځي موږ ته. ښه فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ. وو اورم
ایمو ایمو دې نېټ دې
روښانه. ښه فکر کوم د دې څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپکسو یو 210 209 ویشت زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې لکتر لګ 12.9 میلیون افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نورو موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومان ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومان د درملنې لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومان ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ او لا به وګواخل شي همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستو کې ډیر شوې دي خصوصا په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي د شری یا سرخکان په تیر بیا د چپیخي څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وګورو خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو بیا به برته پروګرام ته دوام ورکړو
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا مو هم خراغلاست هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ریډونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یې ټلیکوم زایم زنګ راواله بله زموږه کاوره مهرباني وکړئ لکوم زایم زنګ راواله د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول الله خان
خستړی مشه په خیر راغلی موږ په دې مورید غږی ګوچ په ماشومانو کې د ناروغي د جاتیدو احتمال وړاندوینه شوې ده ویل شوې چې 14 میلیون افغان ماشومان د شری سال طبي او نورو غنو ستونزو سره به مخ بلل کیږي په دې چې اکثر روغتیاي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه نشته او مالی توان د دوی کم ده د خپل سیمه په ارتباط راتوي چالت ماشومان په څو ځکه کې دی اوایا کافي خدمات شته درته کڅنګ بله زما غاورې تاسو لګ مزایته کې تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما کلک زایته تغییر ورکړي یا یو چارو کې چې غاګ مو صحیح شي
اوس سم شو
اوس به صحیح شو تاسو خبرې وکړئ لطفا
ترته د خپل وړاندو خبرو کوم دي مشمانو اړوند ا دلتا کوم چې اوس زمان پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته بدل دي یې سينه باندې لو یا د غنورې د مرانه هم زیاتې دي او کوم تاسو په شي دی غربه تو که څنګه په دې دغه خطر هم شته چې نپستانګي راشي یا سينه بغل راشي دلته په مشمانو ته ومم او نو دلته موږ د ترپ چې کوم انجوګان دي هغه هیڅ کارم دلته نه دی کړی تر اوسه پورې او به شي امکانات له نشته سره مخ دي خلک به شي مشکلات سره مخ دي
صحیح تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره مثلا د دوی د تودو ساتلو یا د چي په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونګرځي بهر کې ضرورت نه وي دغه مسائل خو د تاسو په لاس کې دي دا څومره رعایتي په غوسی مو کې بله خدای دوی اړیکه پرېښوله بل اوریدونکو لرو کڅنګ ز بخپل تخنیکی همکار څخه پښتنه وکم چې کوم بل اوریدونکو وی له دوی نه به هم خبري واورو ک ز موږ غاورینو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام دی مهرباني وکئ تاسو کې استه کوم ځای مخ زنګ راواله او خبري کوئ فکر
محمد د لغمان ولایت تصرف تر ماس
کې ښه مهرباني
ملګری ملتونه او واجی صندوق یانور د افغان ماشومانو په کله باندې کوم ترتیبات روان کړی دي کمزوري دي اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه تا په کلینیکونو کې کمزوري ده تلشار شلیک سوار کی هغه کافی نه یال تصور شي بیا دواخانی ته غو کوي چې ورشه په بازار کې دوا یې واخلې. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې دا بالکل کمزورې ده. بیا خواته مهاجر ورونه راغلي دي، هغه یو مشکلات خوانه بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دي. بیا دلته هغه ماشومانو ته یخنی ده او د سرپنام صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي. دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه لازم وو او مناسب وو. مشکلات ډیر دي ورور.
خب مننه. دا پوښتنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای شي که مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي، دوی خپل څه کوي خلک؟
خپل حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي. دا صحیح ده. او لکه کم امکانات دی په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي. او ملګری ملتونه هم چې دی همدغه شل دیش فیصد کومک دی، شل دیش فیصد اقلن 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده. چې کومک اقلن دی ماشومان لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک نه ده، کومک پورا نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځي هلته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده. اپولو بیا د طالبانو حکومت څه دی، دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات پوره نه ده، اکمالات اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډیر ده.
ها 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 صحیح. ډیر مننه کوم، سلامات اوسه د تاسو نه. اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگیسته. البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده. لدوینه به د ماشومانو د روختیا په تیرا بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغو ناروغیو د جاتیدو په اړه به خبرې وکړو. همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری، اسهال، تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي. کور مودان ډاکټر صاحب، موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری، سال، بیا ورسره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درکه ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي، یعنی ډیر اغیز والی په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډیر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړک، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي. او په افغانستان کې دا وقت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو. د ماشومان ډیر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت ټیټ دی. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذیه او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. دوی محیط یعنی شخصی محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځلو امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغ وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په دې اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځان بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه او اوسې که څه هم مخنیوي کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوي د دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب مال ته ډیر تر پښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبراوي او دا ټول د همدغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که موږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولیدې کاربن ډای اکسایډ تولیدې هغه فضا زمونږ ککړې. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې سفارت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا مواس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر او د ټول نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجې یو کله چې میکروب یا هغه مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجې کېږي چې هغه د باندې واچوي. مگر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي. وجود ته نوځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي، زیاتیږي او ماشومان په مرض اخته کیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا یخه هوا را شور باندې ولګيږي. مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی، حداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې حداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پرېږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ او ستاسو اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي، د هغې کې دا د د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یې وازه کې بل خوا یې موازه شي، دا هوا دینه ووځي د باندې، دا پکې نشته. دې که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږه نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرمه هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنی د کورونو نادرست ساختمان
د دې یو فاکتور کې د لشي زموږ په نظر. ډاکټر صاحب، لویدیزه نړۍ کې ای ودو کې اکثر د زکام یا د ژمنه مخ کې د فلو په ارتباط واکسینونه وی چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکوي هیڅ هغه ناروغ شي قصدان یا کو غاړي، نور تر ډیره پورې د دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه الټرې واچي او خلک واکسینونه کې د ژمنه مخ کې او د دغه فلو په ځت؟
ولې نه، دا کېدلې شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساس یې تاداب گزاري مو ایښې ده. مونږ فکر کوو چې خلکو ته واکسین مفتی، دا خو خلکو ته مفتی، مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو مونږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم، دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کرونا واکسین کې تن شاید $250 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابران ده. او همدارنګه د کورونا ولې په ځینو خلکو کې نفیده ډول دا واکسین کې چې کومک کوي، یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراضه یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي، دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی، دا ډېر نوعیتونه لري چې کرونا یو جز دی. دا معلومی چې دغه ویروس دی، به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمونږ په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي، یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دی شوی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یې هغه تولید کړو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه مونږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظات، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي، ماشومان او زاړه او سپین ګیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نه شو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا نولس او نه اتیا کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دغه د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دغه توجه وکړو. د دې په څنګ کې موږ که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرمو مایعاتو نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای، دا موږ تاسې سونډې ادرک ورته د دې چای یا داسې نور زموږ په کورنیو کې دا مروج دي، که دا استعمال شي نو ریزش به وي، ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي. او ریزش سس ناروغي ده چې دوا نه لري، خپله مرحله طی کوي، دریو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسې اورئ؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دی چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخیل دی چې خراب شي، موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي، خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دوو میاشتو پورې وي، یعنی دوو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه دا چېرته دا تبه ولري، موږ باید عجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چېرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمېره حساب کړو، که دا شپیته او یاد دین پورتوی نو دا ماشوم پسه نبغل اخته ده منگه باید عجل روختون تا ورسو. دا سلور علایمو چه هاگ ماشوم چه عمری دا دو میش نکوز ده منگه پا کم وقت که پا کم حالات که دا باید روختون تا ورسو. کچی تا دی یو کچنی عمر دا دو میشن تر یو کالوی یا تا دولس میشت بی یواز که ساده تو خیولری من هیچ ضرورت نلرو چی دا دوا خانی ندوا واخلو چی متاسفانه دا دیر معمول دی انتیبیتیک خلق اخلی و دیر قوی انتیبیتیک پا دوا خانو که ورکول که دا طول غلط دی یواز ساده مراقبت دا کور مراقبت دا کور مراقبت هم دا دی چی توت ساتل د پزه اخلی پاکواله د مالګي د محلول په ذریعه او د دې زیات مایات ورکول او خو خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا خکېږي خو لږ باید پلار عمر متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څنګه دی که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتې یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه وبخښي پنځوس او یا د دې نه پورته وي نو دا سینه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو صحي کارمند سره حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ صحي کارمندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي د یو ساده انتیبیوتیک په ذریعه تداوي کېږي خو بې کله موږ تاسو که وایو چې اواز دې خرخر یا خراسک ورته وي داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته یې ولېږي بستر شي که نه شي دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه لري دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي د دوی لږ تکلیف یې آسان دی بیا هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي د دوی پاکوالی ساتل د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي دې ته د ګرمو جامو اغوستل د ګرم مایات ورکول لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې موږ دغه کو ورته وایو توده شړومبه ته جوړوو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وی چې دا ډېر معمول دی ډېر ښه مؤثر شی دی دا کتاب کې راغلی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او موږ یې وایو نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمند سره مشوره وکړو ان دا چې په خپل سر ځینې انتیبیوتیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب ژوند یې خراب کړو نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي درې او څلور موږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
دلته یو پوښتنه ډاکټر صاحب بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو ولته چې مریضان تګ راته کوي خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غونډې او ټولنه کې نور مسائل هم مشکلات لري نو تبن چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا حداقل د ټلیفونونو لارې د ځینې مشکلات حلوي که ممکن وي
دا درسته خبره ده مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو. نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې موږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زموږ د ناپوهي په وجه یا زموږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یوه ستنه موږ لس وارې کاروله، تر څو چې به پڅه شوی نو موږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودي. یا هغه پایپ چې موږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د ها یو مریض نه مخسته بل ته مچو د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازنۍ لاره نه ده او په کور کې کیږي. که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په نورستان په ختیځ کې البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخ وي طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېر مننه تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، یو چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د ژیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټي واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي په شیری نه اخته کیږي او په شیری چې اخته نه شو دا تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېرو سختیو سره د ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسسات او سیتاما او یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کې او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بې لارې بندې موږ ته لیدلی دي چې تیارې به م کرایه کولی چې دا دوا ورسو که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً د خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیاته مهمه. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي
او د پټه سره دوستان ته چې واکسین کړی هغه په ډېر ناروغۍ نه دی اخته شوی، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځین کې څوک هته پېژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پېژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ایچ ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعات کې زموږ تدابیر نه لرو. نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاست. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالې دي ناروغۍ څومره زیاتېږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتېږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړه.
حیران دی کټول کلی پریشان دی کټول زان ته حیران دی کټول لاسما جبی نئی ټول مینا می نئی کلی نازنی نئی ټول مینا می نئی ټول مینا می نئی آی مینا می نئی دس پوک مینا سپی نئی کلی نازنی نئی
¡Adiós!